احمد شبرین په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. کابل ته پاکستان یو پلاوی روان دی. د طالبانو ویان د دې پلاوی د خبرو اجنډا روښانه کړه.
یو کلی ته پوری بشری کومکونو همکاری هم شامل دي، د تجارت موضوعات هم شته، همداراز د پولیس سره هم کېدای شي وړې وړې موضوعات پیښ شوي دي، دغو د حل لارو دپاره هم باید بحث وشي.
په دې خپرونه کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې هم لرو.
ګڼو هیوادو ته خپل ډیپلوماټان لېږلي دي.
په غزنی کې یو شمېر خلک شکایت لري.
دغه مرزي دغه تکلیف دي، موږ دغه لرم دا پایپ دراپ کې اتي مریض يم غوښته دی، د ما عملیات هم دغه لرم، په شان نه سوال اخ دی، به خو نه دی ګولې نه دی دوا نه دی خواريان پاتې.
د اسدی و اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص شوي پیغامونه خبرو او تر 15 بجو شمیر نور مطالب هم لاسه جوړو او اوریدل شي. تر هر څه مخکې خبرونه لا اجمل انځه.
د طالبانو ویاند وای دوی د هند څخه د وروستۍ ور رسیدلې روغتۍ مرستې هرکلی کوي. جرمني د یوې مهمې تګلارې په بدلون سره هغه افغانانو ته د پاتې کېدو چانس زیاتوي چې تازه دغه هیواد کې د پناه غوښتنه کړې ده. او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له ایران سره د اټومي تړون بیرته ستنېدو ته خوشبیني ښکاره کړې. پاموکړی بشپړو خبرونه ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وای دوی له افغانستان د اقتصادي سقوط نه ژغورلې. امیر خان متقی پرون د یو شمېر وزارتونو ویاندویانو ته په وینا کې چې رسنیو ته مستول شوی وویل په کور دننه مالی سرچینې سنبالې شوې دي. د وویل حکومت دولتي مامورینو ته د درې میاشتو معاشونه ورکړي او په خبره یې ضربه د څلورمې میاشتې هم حواله کړي. نوموړی دا داسې مهال ورکوي چې ځینې نړیوالو بنسټونو د ژمي پر مهال افغانستان کې د بشري ناورین د احتمال خبرداری ورکړی. ملګري ملتونه وایي دا مهال د افغانستان شاو خوات څلور ویشت میلیونه وګړي چې د نفوس څه باندې نمایي برخه یې ده د خوړو خوندیتوب نه لري. ټاکل شوی ده چې د پاکستان د صدراعظم د ملي امنیت د سلاحکار مهید یوسف په مشرۍ یو پلاوی کابل ته ولاړ شي. دا پریکړه پرون د افغانستان لپاره د پاکستان د وزارتونو د همغږۍ څانګې په هغه غونډه کې شوې چې مشري د ملي اسمبلۍ مشر اسد قیصر کوله. له غونډې وروسته د ملي اسمبلۍ پر ویبپاڼه په بیان کې راغلي دي چې مهید یوسف چارواکي له افغانانو سره د بشري مرستو په برخه کې له اقداماتو خبر کړل. د بیان له مخې ښاغلی یوسف د اسمبلۍ مشر ته وویل چې د اسلام آباد لخوا افغانستان سره د 15 میلیارد روپیو په ارزښت په دې مرسته کې خواړه، درمل، د تودوخې وسایل او خیمې شامل دي. د دې مرستې اعلان د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په 13 اکتوبر میاشت کې کابل ته د سفر پر مهال کړی. په بیان کې د سفر نیټه نه ده ښودل شوې، خو یو جګپوړي چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله بېګا د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل پلاوی ښایي د جنوري په 18 کابل ته ولاړ شي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې میلیونونه خلک په سخت ژمي کې د قحطۍ له ګواښ سره مخ دي. اخواته له هند څخه کابل ته د درملو او روغتیایي وسایلو د یوې جوپې له رسیدلو وروسته د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د طالبانو حکومت د دغې مرستې هرکلی کوي. د هند دا مرسته کابل ته په داسې حال کې رسیږي چې تر دې مخکې د 1502 کرونا ضد واکسینو یوه جوپه هم افغانستان ته استول شوې وه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له ایران سره د اټومي تړون بیرته ستنېدو ته خوشبیني ښکاره کړې ده. خو جان اف لودریان په ورته وخت کې خبرداری ورکړی چې د دې نړیوالو خبرو وخت په تیریدو دی. ښاغلي لودریان بی اف ام تلویزیون او آر ایم سی راډیو ته وویل چې د دا ډاډ ترلاسه کړی دی چې یوه موافقه به وشي او تیرو څو ورځو کې به دې خبرو کې پرمختګونه شوي دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې له څو ورځو راهیسې خبرې په سم لوري درومي، خو وخت مهم دی او که چېرته ژر موافقه ونه شي بیا خبرې نشي کېدی. له ایران سره د نړۍ د پیاوړو ځواکونو په 2015 کال کې اتومي تړون وکړ. د امریکا متحده ایالاتونو 3 کاله مخکې له دې تړون نه ووتل او پر ایران نور بندیزونه ولګول. اوس واشنگټن هم ویلي چې د جنوري د 3 نیټې په پیل شو خبرو کې یو څه پرمختګ شوی دی. ولسمشر قاسم جمارت توقایف وایی پا قزاقستان که اساسی نظم را غلیده خود ترهگره ایزد عملیات بل چو رزانه یو سخت و ناکراری و روستایی داما پیدا کردی. دیکر ناکراری و دو منزنه اسیا دغه هیواد ارکل چی دروسیه پا مشری لاسیمهیز پوزی اتلاف چخه پوزیان ورو گوالی. دو ولسمشر دفتر وایی توقایف نن لترهگره سر دو مبارزی دو ملی مرکزی دفتر دو سهرانه غند مشری وکړه او وی ویل چی روانی حدسی پا بشپل دول دو دولت دو وسلوال و مخالفانو دو لمنزولو پا هدف دی. ویل کیگی چی لهم دو قزاقستان پا ترطول استر خار المتی کی دو خاروالی لدفترونو لخالی پا جگی دو دی. دا ساده راډیو د قزاقستان کې د خبريالانو د ریپورتونو لمخې تر ټولو سخت شخړې په الماتی کې شوې دي او په دې ښار کې لا هم ډیر لږ پولیس تر سترګو کیږي. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت نن ویل چې شاوخوا اویا امنیتي پوستې جوړې کړي، ټولې سیمې تصفیه کړي او امنیت ښه شوی. د کورنیو چارو د وزارت په وینا تر اوسه شپږویشت مجرمین د دوی په وینا له منځه وړل شوي دي او تر درې زرو ډیر نیول شوي دي. او جرمنی د یوې مهمې تګلارې په بدلون سره هغه افغانانو ته د پاتې کېدو چانس زیاتوي چې تازه دغه هیواد کې د پناه غوښتنه کړي. د جرمنی ډی پی ای اژانس د پنجشنبې په ورځ وویل له دې اقدام سره به هغه افغانان هم په ټولنه کې د یو ځای کېدو په روزنیزو پروګرامونو کې شامل شي چې لا یې د پناه ورکولو په اړه پریکړه نه ده شوې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې په راتلونکو ورځو کې به یو پاکستانی پلاوی کابل ته ورشي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دې سفر دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو تېره ورځ ناوخته د ازادي راډیو مشال څانګې ته د پاکستان یو لوړ پوړي چارواکي وویل پاکستانی پلاوی د رواني جنوري تر نیمایي وروسته کابل ته ځي. ویل کېږي چې د دغه پلاوي مشي به د پاکستان د سر اعظم د ملي امنیت سلاکار معاهد یوسف کوي او له افغان لوري سره به د بشري مرستو پر دوام، سوداګریزو اړیکو او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د اسخن تار پاړه په وروستیو ناندریو بحثونه وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت کابل ته د یو پاکستاني پلاوي د سفر خبر ورکوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی ته خبر ورکړل شوی چې په نږدې ورځو کې به د پاکستان یو پلاوی کابل ته راشي، خو د ده په وینا لا معلومه نه ده چې په دې پلاوي کې څوک دي. ښاغلي مجاهد وویل چې یاد پلاوی به له افغان لوري سره د بشري مرستو د دوام، دوه اړخیزو سوداګریزو اړیکو په پراختیا او داشان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د راپیدا شویو ستونزو د حل په اړه خبرې او بحثونه وکړي.
د پاکستان یو پلاوی افغانستان ته راتلونکی ورځو کې راځي، خو مشخص تاریخ نه ده معلوم او تعداد هم نه ده معلوم. پلاوی موضوعات هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ مشترک موضوعات دي چې پورې بشري کومکونو همکاري هم شامل دي، د تجارت موضوعات هم شته، همداراز د پولې په سر هم کېدای شي وړې وړې موضوعات پیک شوي دي، د هغو د حل لارو دپاره هم باید بحث وشي.
له دې وړاندې د پاکستان د قومي اسمبلی پر ویبپاڼه په دې اړه په خپور شوي بیان کې راغلي چې په راتلونکو ورځو کې به د پاکستان د صدراعظم د ملي امنیت سلاکار موید یوسف په مشرۍ یو لړ پوړی پلاوی کابل ته ولاړ شي. که څه هم طالبانو او پاکستاني چارواکو په رسمي ډول د دغه سفر دقیقه نیټه نه ده اعلان کړې، خو تېره ورځ ناوخته یو لړ پوړی پاکستاني چارواکي د ازادي راډیو مشال څانګې ته د نوم د نه ښودلو په شرط ویلي خیاط پلاوی د رواني جنوري میاشتې له نیمایي وروسته کابل ته سفر وکړي. دغه سرچینې دا شان ویلي چې کابل ته د دغه پلاوی د سفر یوه مهمه موخه د ډیورنډ پر کرښه د وروستیو پیښو په اړه خبرې کول دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو ورځو کې پر ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې ظاهرا طالبان په کې له ډیورنډ کرښې څخه د ازغن تار په ټولولو لیدل کېږي. طالبانو په رسمي ډول دا کار نه دی تایید کړی، خو په کندهار او ننګرهار کې سیمهییزو طالب چارواکو ویلي چې دوی پاکستان ته اجازه نه ورکوي چې پر کرښه د ازغن تار د لګولو کار ته دوام ورکړي. خو د پاکستان د پوځ د اماړیکو دفتر آی ایس پی آر مشر میجر جنرال بابر افتخار د رواني جنوري په څلورمه په راولپنډۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل چې اسلام آباد پر کرښه د ازغن تار غځولو کار څلور نوي سلنه بشپړ کړی او دوام ورکوي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت چارواکو به ویلي چې پر ډیورنډ کرښه د پیدا شوي مسلې په اړه د خبرو اترو اړتیا ده. تیرو افغان حکومتونو بار بار ویلي چې ډیورنډ کرښه د رسمي سرحد په توګه نه مني، خو پاکستان وایي دا په نړیواله کچه منل شوی سرحد دی او ازغن تار پرې د وسلوالو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره لګوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان یو پلاوی د دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار معاهد یوسف په مشرۍ کابل ته ځي. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار دا دوهم سفر دی چې کابل ته یې کوي. له طالبانو سره د پاکستان روابط ښه دي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی خبر ورکوي چې په تیرو څلورو میاشتو کې له نورو هیوادونو سره هم د طالبانو روابط بهتره شوي دي او د ده په وینا د رسمیت پیژندلو په تړاو د پام وړ لاسته راوړنې لري. هغه د حکومت له ویندویانو سره په یوه ناسته کې وویل ګڼو هیوادونو ته یې ډیپلوماتان هم استولي دي. امیر خان متقی همداراز وای یو شمیر عربي او سیمه ییزو هیوادونو په کابل کې د خپلو سفارتونو د بیا پرانیستو خبره کړې چې دا کار به ډیر ژر ترسره شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر داسې مهال دا خبرې کوي چې لا هم هیڅ هیواد د افغانستان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د دې حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي په تیرو څلورو میاشتو کې په دې برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. امیر خان متقی تیره ورځ ناوخته په کابل کې د حکومت ویاندویانو ته په یوې جوړه شوې غونډه کې ویلي چې اوس مهال له ډیرو هیوادونو سره د دوی اړیکې نارمل حالت ته اوښتي. د هغه په وینا یو شمیر هیوادونو د خپلو سفارتونو د بیرته پرانیستو ژمنه کړې ده.
د دنیا په ډیرو هیوادونو کې چې د مخ سفارتونه دي له هغو سره زموږ راشه درشه له خپلو سفارتو سره نارمل حالت ته رسېدلی ده. هغوی ته هدایات ورکوو، ګڼو هیوادو ته خپل ډیپلوماتان لېږلي دي او دا سلسله روانه ده. دا ټول لاسته راوړنې دي. اوس موږ د نړۍ ډېرو زیاتو هیوادو کې نیمې ډیپلوماتان ګمارلي دي، رسمي راشه درشه ورسره لرو.
ښاغلی متقیبه اوس مهال د ډیرو هیوادونو سفارتونه په افغانستان کې فعال دي او خپلې چارې پر مخ بیایي. د هغه په خبره د ګڼو هیوادونو ډیپلوماتان افغانستان ته تګ راتګ کوي او دا خپل د رسمیت پیژندلو لپاره یو پایل دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د رسمیت پیژندلو په برخه کې د پرمختګ خبره کوي چې له دې وړاندې په ځلونو په کابل کې د لاریونونو له لارې د نړیوالې ټولنې غوښتل شوي چې طالبان په رسمیت ونه پیژني. دا لاریونونه ډیری د افغان ښځو لخوا شوي و چې ډیر ځله د طالب عسکرو لخوا مخه هم نیول شوې ده. دوی دا لاریونونه د طالبانو د حکومت لخوا له نجونو او ښځو د زده کړو او کار د حقونو له اخیستلو او په نورو برخو کې پرې د لګول شویو محدودیتونو له امله کړي دي. له بلې خوا بیا نړیوالو تل ټینګار کړی تر هغې چې طالبان د ټولګډونو حکومت جوړولو، د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او لږکیو حقونو ته درناوی، نجونو ته د زده کړو او ښځو ته د کار د اجازې ورکولو او له ترهګرو ډلو سره د پریکون شرطونه پوره نه کړي، دوی به په رسمیت ونه پیژني. هغه شرطونه چې د طالبانو حکومت وایي موږ پوره کړی او ورته کار کوو، خو نړیوالې تر اوسه نه دي قانع کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په دې خبرونه کې زحمت شي بر تاسو کوربم تخم کې چاري شفیقه یار مختوړي. مارچله مورچله مورچله او وسنی مورچله د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې وخوندې ده. جنوي چې دا تاریخي ارزښت لري او جنبیا شک لري په دې اړه بوړاندې په خبرونه کې واوري. خو مخکې تر دې چې د مطلب ته ورشو بیا وړاندې دا مطلب له تاسو سره شریک کړو، اوس هم غزنی ته ورسو. په غزنی کې ګڼ دیني عالمان وایي په اوسني بحراني حالت کې د شتمن کسان او ملي سوداګر د غریبو او بېوزلو خلکو لاسنیوی وکړي. دوی وایي یوې خواته ګراني زیاته شوې ده، بلې خواته بیکاري زیاته ده او ژمی د خلکو ژوند نور هم سخت کړی دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د غزنی اندړو ولسوالۍ قدرت الله چې شاوخوا څلوېښت کاله عمر لري، دای د غزنی ملکی روختون په انګړ کې حق حیران ولاړ او یوې بلې خوا ته ګوري. قدرت الله وایي ناروغ دی، خو د معاش په اخیستو پیسو یا خو به د ځان درملنه کوي او یا به د کورنۍ لپاره ورباندې ډوډۍ اخلي، ځکه چې په دغه پیسو دواړه خواوې نه کېږي. نوموړی وایي که د ځان درملنه کوم کورنۍ مې وژې پاته کېږي، که کورنۍ ته پیسې لېږم زه به بې درملنې یم.
دغه سیمه رزیده دا او ذات تقریبا د میز دغه لرم دا پایپ دره پکې اته مریض یم، غوښته د ما عملیات هم دغه لرم. پښان نه سوال اخ دی به خو نه دی ګولې نه دی دوا نه دی خیاریان پاته نشته. اته په کور کې مصرف را پسې ده، هغه 15 روپۍ پیدا کو دي کور مصرف کو. اته وسري چې دلته من 5 نیم زره ماشته، هغه هم 2 میاشتې ماته 3 میاشتې پاته ده. اته دغه مشکل دی، اته وسنګ راو کماریان پاته.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د وروستي بدلون له امله ډیری خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. کاروبارونه په ټپه درېدلي، ګراني یو په څلور زیاته سوې او خلک هم بېکاره سوي دي.
خو د غزنی ډیری دینی عالمان په هیواد کې لښتمنو او ملي سوداګرو غوښتنه کوي چې په اوسنی بحراني حالت کې دي د بېوزلو او غریبو خلکو لاسنیوی وکړي. د شمس العارفین عالی لیسې مدیر مولوی ظهور احمد وایي پرته له شکه چې د نظام له بدلون سره د بیکاری کچه 80% نور هم سیوا سوې ده، ګرانی او بیکاری هم داسې، خو څه چې اړتیا ده هغه د بېوزلو لاسنیوی دی.
څه چې موږ ته ضرور ده هغه د الله جل جلاله د دې امر متابعت ته چې الله وایي تعاونو علی البر والتقوا، ای مسلمانانو تاسو خپل منځ کې تعاون کوئ د خیر په کارو کې او د تقوا په کارو کې، نو په دې اساس وخت کې زموږ غږ په ټولو تجارانو باندې په ټولو سرمایهدارانو باندې دا ده چې تاسو نه تنها داسې شی مقامت کوئ بلکې د فقرانو لاس ونیسئ.
مولوی ظهور احمد وایي افغانان له وړاندې هم سخت ځورېدلي وو، خو په اوسني وخت کې اړتیاوې زیاتې سوې دي. دینی عالم علی وفایی د غزنی په نوابات سیمه کې د یو مسجد ملا امام دی. نوموړی بیا شتمن او ملي سوداګر مکلف بولي چې د بېوزلو لاسنیوی وکړي. دی وایي په اوسني وخت کې رسنیو خپل رسالت ترسره کړی، د بېوزلو غږ یې پورته کړی دی، خو دغه شتمن او ملي سوداګر دي دغه غږ عملي کړي.
د ژمي د اوسنۍ سړې هوا، غربت او بې وزلۍ په روان بهیر کې شتمن او سوداګر عقلن او شعورن مکلف دي چې له بې وزلو سره مرسته وکړي. څنګه چې لمونځ د اسلام له 5 بناوو او معراج ته تلونکې لاره ده، همداسې د خلکو لاسنیوی هم دی، بلکې په اوسنۍ وخت کې بهتر دی.
دا هیواد د ډیری نورو سیمو په رنګ په غزنی کې هم سختې ګرانۍ، بیکاری او د ژمي زیاتې سرزګۍ خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
په غزنی کې یو شمېر دیني عالمانو شتمن هڅولي دي چې له خوارانو سره مرسته وکړي. مشتری دانش معلوله څارنواله چې د خپلې کورنۍ سرپرسته ده، د طالبانو له حکومت غواړي چې دې او نورو ښځینه څارنوالانو ته د دندو اجازه ورکړي. نوموړی وایي له 2 میاشتو یې را په دې خوا تنخوا نه ده اخیستې او له بد اقتصادي حالت سره مخامخ ده. د سرخوندیتوب د دې ښځینه څارنوالي بله اندېښنه ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
مشتری دانش په 1989 کال کې کله چې 2 کلنه وه پولیو یا ګزان ووهله او له دواړو پښو پاتې سوه. خو د پښو په مصنوعي قالب او لکړو ښوونځي او پوهنتون ته ولاړه او بالاخره څارنواله سوه. اوس هم په تمه ده چې طالبان د پوهنتونونو د خلاصون اجازه وکړي او دا د خپلې د ماسټرۍ د زده کړو د تیزس نه دفاع وکړي. مشتری وایي له 5 کلونو زیاته موده یې په کابل کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د څارنوالي په توګه دنده ترسره کړې او پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو یوه اونۍ مخکې د لویې څارنوالۍ د لوري په عامه او خصوصي ادارو کې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي د مخنیوي د څارنوالۍ د عمومي مشر په توګه ګمارل شوې وه. خو مشتری اوس د نورو ښځینه او څارنوالانو په شان په کور ناسته ده او تر اوسه یې تنخوا هم نه ده ترلاسه کړې. دغه معلوله څارنواله د خپلې لس کسیزې کورنۍ سرپرسته ده. وایي خپل معلولیت یې دومره نه ځوروي لکه بېوزلي چې نن سبا ځوروي.
مالی ستونزه د افغانستان په اوسني نظام کې شته. ماشینه نه دی ورکړل شوی او موږ په بېوزلۍ سره ژوند کوو. آن دا چې 2 میاشتې کېږي د خپل کور کرایه مو نه ده ورکړی.
موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د چارواکو نظر هم ولرو، خو دوی زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند انعام الله سمنګانی په نومبر میاشت کې رسنیو ته ویلي و چې له څارنوالانو سره به سلیقوي او امتیازي چلند ونه سي. مشتری دانش څارنوالانو په ځانګړي ډول د ښځینه او څارنوالانو ته د متوجه امنیتي ګواښونو په اړه هم اندېښمنه ده. د نوموړي په باور نړیوالې ټولنې او پناه ورکوونکو هیوادونو هم دوی هېر کړي دي.
مختران ولانو خپل کورونه پریخي او د نورو کورونو ته راغلي او د دې لپاره چې هغه مزنونین چې د طالبانو لخوا آزاد شوي زموږ ځایونه پیدا نه کړي او پر موږ حمله ونه کړي، نو د دې لپاره موږ په پټ ځای کې اوسېږو. آن دا چې زموږ د کورنۍ غړي نه شي کولای په آزاده توګه وګرځي راوګرځي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالب چارواکو نظر هم واخلو، خو ویاندویانو یې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو د حکومت مشرتابه د افغانستان تر نیولو وروسته عمومي عفو اعلان کړه. د دوی د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی هم مخکې ویلي و چې د څارنوالانو د اندېښنو د لرې کولو لپاره به اقدام وسي. دغه معلوله څارنواله داسې مهال د خپل ژوند د ترخو کیسه کوي چې طالبانو افغانستان کې واک ته تر رسیدو وروسته د ښوونځیو، پوهنتونونو او دفترونو دروازې د ښځو پر مخ وتړلې او یو شمېر محدودیتونه یې پرې ولګول، هغه مسایل چې د نړیوالې ټولنې غبرګونونه یې هم راوپارول. ښځو په دې تړاو اعتراضونه او لاریونونه هم کړي، خو د طالبانو لخوا یې په څو ځلې مخه نیول سوې ده. اوس د بشري حقونو او د ښځو حقونو ته درناوی د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د نړۍ له مهمو شرایطو څخه دي. مشتری دانش له نړیوالو غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي چې د قضایي قوې د کارکوونکو په ځانګړي ډول څارنوالانو امنیت خوندي کړي او ورته د کار کولو اجازه ورکړي، او یا هم څارنوالانو ته په خپلو هیوادونو کې پناه ورکول خپل لومړیتوب وګرځوي چې له روان وضعیت څخه خلاص شي.
تاسو له پیغامونو
بلوچستان ولایت نه محمد مدنی ازادي راډیو سره په تماس کې یم، او دغه نړیوالو لخوا چې کوم دغه مرستې کېږي متاسفانه دغه حقدارو ته نه رسیږي، او ډېر دغه هیوادونو لخوا مرستې هغه پیغامونه او دغه خبرونه موږ رسنیو له لارې اورو، ولې متاسفانه تر اوسه پورې هغه اړو خلکو ته دغه مرستې په شفاف ډول باندې نه رسیږي. یوازې هغه خلک چې د طالبانو خواخوږي دي یا هم طالبانو په لیکو کې جنګېدلي دي هغه خلکو ته شدې دغه مرستې ورکول کېږي. دا زما په نظر باندې یو ډول ناانصافي ده.
سلام علیکم تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته، هیله ده چې جوړ او روغ به یاستئ. زه د اسلامي امارت مشرانو نه دا غوښتنه لرم چې باید دا کمی مرستې چې د خارج مملکتو نه راځي دا باید هغه مستحقینو ته وویشل سي، ځکه افغانستان خلک خو ټول غریب خلک دي، بېوزله دي، خو بیا هم بعضې داسې چې لږ ورښیي اقتصادونه یې، هغوی ځانو ته باید ونه نیسي. دغه کې باید دوی توجه وکړي.
زه د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ټولو ته سلامونه وایم. زه یوسف د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ نه دا پیغام درته پریږدم. د مو غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ ته کومې مرستې راغلي دا اس غریبو خلکو ته نه رسیدلې. کوم خلک چې وایسته لري په طالبانو کې یا په طالبانو کې هغو خلکو دا مرستې وړې دي، اس غریب ته رسیدلې نه دي. باید داسې مشران وټاکي چې و غریب ته دا مرسته ورسیږي، نو د یو بادانو ټول بادانو مرستې وړې دي، غریبان ټول پاتې دي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا ستاسو لپاره پروانه خبرونه کې وړاندې، یعنی تر څلور نیمه بجو وروسته د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخ نور ګڼ ثبت شوی پیغامونه هم لرو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې له روغتیایي کارکوونکو سره مرسته کړې ده، یعنی د دوی د معاشونو غمې خوړلې. د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس تیدوریس ادانوم ګبریوسس د پنشن بی پرز ناوخته خبریالانو ته وویل چې دغه سازمان د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ د صندوق یا یونیسف په همکارۍ توانېدلی چې په افغانستان کې د 15,000 روغتیایي کارکوونکو معاشونه ورکړي. شغلی چې ډیرو زیاته کړه چې دوی همدارنګ په روسیو میاشتو کې په ټول افغانستان کې 2300 روغتونونو او روغتیایي مرکزونو ته په یو اندازه درمل او طبي تجهیزات رسولي دي. نوموړی وایي چې اوس مهال په افغانستان کې د روغتیایي نظام له پاشل کېدو مخه نیول شوې ده، او دغه هیواد ته په کافي اندازه درمل او طبي لوازم رسیدلي دي. د روان خبرونې په پیل کې مو په خبرونو کې هم دا خبر درلود چې هند هم له افغانستان سره یو شمېر د دوا یو شمېر مرسته کړې ده، او طالبانو د دې هرکلی کړی دی. اوس هم غزنی ته مخه کوو. مخکې مو درته وویل چې د غزنی په اړه یو راپور لرو چې د غزنی مارچله، مورچله، مورچله او اوسنی مورسله د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې یو غونډۍ ده. ځینې په دې باور دي چې دا لرغونی تاریخي سیمه ده، او ځینې بیا دا وایي چې دا لرغونی سیمه نه ده او د دې سیمې په لرغونتوب شک کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
مارچله، مورچله، مورچله، اوسنی مورسله د غزنی او پکتیکا ولایتونو ترمنځ د اندړ ولسوالۍ په اړوندو کې دا تاریخي غونډۍ. دغه غونډۍ د دواړو ولایتونو له لرې سیمو څخه تر سترګو کېږي چې شنې اوبو ته راګرځېدلې دي. دې اوبو ته د سردې بند وایي. خو په بند کې ولاړې غونډې ته ولې تاریخي مرسله ویل کېږي په اړه یې خلک بیلابیل نظرونه لري. لیکوال شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی د تاریخ پوهانو له خولې دغه غونډې ته په تاریخي لحاظ ګوري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دغه غونډې زرګونه کلونه وړاندې د پخوانیو جنګیالیو لخوا وخت په وخت د سنګر په توګه کارول سوې ده چې دا یې تاریخي حیثیت دی.
د استاد خالق رشید په خبره چې دا نوم یې د سنسکریتي ژبې یو توری دی چې معنا یې کېږي مرچل، مرچله، سنگر یا ښځه. نو ویلی شو چې دا ځای د زرګونو کلونو پخوانیو جګړنو یا جنګیالیو له لورې د یو مرچل په توګه کارول شوی دی چې دا د یو انساني فعالیت څرک دی. دوهمه خبره دا ده چې د مرسلې غونډې په څوکه کې یو تنور ښکاري چې قدامت یې څو پیړیو ته رسیږي. نو دا هم بل هغه څه دی چې روښانه کوي دلته انساني ژوند شوی.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې ډیری تاریخي ځایونه، آبادات او تاریخي سیمې لري. لیکوال او شاعر وهاب بازید د دغه غونډې په څنډه کې د آباد کلي سردی اوسیدونکی دی. وهاب بازید بیا په دې باور دی چې یاد غونډې چندان تاریخي مخینه نه لري. نوموړی مرسلې غونډې ته ختلی او وایي د مرچلې کار خو ورڅخه اخیستل سوی وي، خو د تیر تاریخ هیڅ نقشې نشانې نه په کې لیدل کېږي. یوازې د روسانو په وخت کې دغه غونډې یو ستراتیژیک موقعیت و.
څنګه چې ما لیدلی ورغلی یم، د تیر تاریخ دلته هیڅ نښې نښانې نشته. دا خو پخوا دا بند څه نه و په هغه ټیم کې. دغه منطقه سې وه، دغه داسې د سیل مخه وله او داسې د کلیوالو یا د پخوانو سپینګیرو په وینا سې ده دوی په هغه ټیم کې ماران او دا شیان ډېر و. خلکو به مارسله بلله. بیا هغه د رشاد صاحب یا د میراج الدین پټان چې کوم کتاب لیکلی په هغو کې هم داسې لیکلی و چې اول سر مارسلی و، بیا له هغه وروسته مورسله سوه، بیا مرسله سوه.
که وهاب بازید په مرسله غونډې کې چندان تاریخي نقش نشانې نه ویني، خو تاریخ پوهان وایي په مرسله غونډې کې هغه نقش نشانې لیدل کېږي چې د پیړیو وړاندې تاریخ بیانوي. بیا هم اسدالله بلهار جلال زی،
هر هغه ځای چې پکې د انساني فعالیت نښې نښانې ښکاره شي او عمر یې هم تر سل کاله واوړي، هغه ځای تاریخي اهمیت مومي. له همدې امله دا چې یاد غونډې کې د انسانانو د ژوند کولو نښې نښانې وینو، نو تاریخي ځای یې بللی شو.
ملا ګلان کلی هم د دغه غونډۍ په څنډه کې آباد دی. د دې کلي یو ځوانکۍ بیا کیسه کوي چې یادې غونډۍ ته ختلی او هلته یې د ژوند کولو ځینې نقشې نشانې لیدلې دي.
زاویب رحمان د غزنی ولایت اندر ولسوالۍ د نګلو آمدي کلي اوسیدونکی یم. دوه درې کاله مخکې زور ختلی یم. دې کې داسې درې څلور غټ غټ برمې دي، والي سوي دي، پلاس نه دي جوړې سوي، مشینانو په واسطه سوي دي. ډېر زورې دي، ډبره ور واچوي، ډېر لرې درب راځي. او داسې د اوسېدو داسې کم کم جنګ کې کاریږي. ډېر پخواني سې پلاس جوړ شوي، ډبرې کار شوي دي، داسې کډې پکې جوړ شوي دي، مرسل د مرسي په شکل باندې. او دغسې نور هم کار شوی دی پخوا وختو کې.
که د مرسلې غونډۍ د تاریخي حیثیت په اړه بیلابیل نظرونه ورکول کېږي، نو په پکتیکا ولایت کې لیکوال او خبریال او د خبریال خیریه بنسټ مسؤول عبدالباري نعیمي بیا د مرسلې په اړه د خلکو له خولې بیل نظر بیانوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل زموږ په سیمه کې دغه غونډۍ ته د سلیمان علیه السلام د بیلچې بیل ویل کېږي.
مرسلې غونډۍ چې د سردې بند د اوبو په منځ کې پرته ده، شاوخوا یې اوبو چاپېره کړي. عام ډول په خلکو کې دا خبره خلو په خلو کېږي چې دلته کوم کس ناست وه او د اوبو د وړلو خطر یې و، یعنی د غرقېدو. بیا وایي سلیمان علیه السلام د دوی شاته بیل اچولی. عام خلک دغه غونډۍ ته د سلیمان علیه السلام بیل وایي.
تاریخ پوهان لیکي د سردې بند افغانستان د بنسټ ایښودونکي احمد شاه بابا په وخت کې ایښودل سوی دی. مرحوم عزیز الدین وکیلی په پلزی په خپل کتاب غزنی په دوو وروستیو پیړیو کې لیکي چې د سردې بند جوړولو چارې د 50 طلایي تومنو په لګښت په 1104 اتیا قمري چې له 1306 میلادي کال سره برابرېږي د علي حضرت احمد شاه دوری دوراني د فرمان له مخې پیل شوې. دغه غونډۍ د سردې د تاریخي بند د اوبو په منځ کې ولاړه ده. له دې څرګندېږي چې په احمد شاهي دوره کې د دغه بند د جوړولو په وخت به هم له دغه غونډۍ څخه د سنګر یا د څار د مرکز په توګه کار اخیستل سوی وي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني ادب
زما زوی زی
کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته
همدا د ژوند رنګونه دي که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 4 22 12 شپږ 41 01
څلور بجې او 10 دقیقې شوې لنډ خبرونه له اجمل انڅخور
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې په راتلونکو ورځو کې به یو پاکستاني پلاوی کابل ته ورشي د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د دې سفر دقیقه نیټه نه ده معلومه خو تیره ورځ ناوخته د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته د پاکستان یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې پاکستاني پلاوی د روان جنوري تر نمایي وروسته کابل ته ورځي د طالبانو حکومت د هند مرستو هرکلی وکړ دا طالبانو د حکومت وایان خغلی مجاهد نن په ټویټر لیکلی چې د هند طبي مرستو یو بار نن کابل ته رسیدلې ده په دې کې شپږ تنه دوا او روغتیایي مواد شامل دي هندستان څو ورځې مخکې هم د کورونا 15 لک ډوزه واکسین مرسته له افغانستان سره کړې وه د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له ایران سره د اټومي تړون بیرته ستنېدو ته خوشبیني ښکاره کړه خو جان اف لودریان په ورته وخت کې خبرداری ورکړی چې د دې نړیوالو خبرو وخت په تیریدو دی او د قزاقستان ولسمشر قاسم توقایف وایي په قزاقستان کې اساسي نظم راغلی خو د ترهګرۍ ضد عملیات به له څو ورځنیو سختو ناکراریو وروسته ادامه پیدا کړي د تیلو د بیو له لوړېدو راپورته شوو اعتراضونو او ناکراریو د منځنۍ اسیا دغه هیواد اړ کړ چې د روسیې په مشرۍ له سیمه ییز پوځي ایتلاف څخه پوځیان وروغواړي
آزادی او اوریدونکو
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم دا چې د اوریدونکو پیغامونه ډیر وو او زنو یې ګلې هم درلودې چې زموږ پیغامونه نه خبرېږي نو موږ د ازل په دې خبرونه کې یوازې پیغامونه خبرو لکم چارواکي سره مرکنه لرو دا پیغامونه د افغانستان له بیلابیلو سیمو په بیلابیلو موضوعاتو راغلي راځي چې دا پیغامونه په ګډه سره واورو
السلام علیکم څنګه جوړ په خیریه ګور د دیکوندی د ولایت خبره کوم څنګه موږ په سیمه کې تاجر سره کیږي موږ د کی غصب شوی دي موږ په تکولو په جبولو په ټکان بسوي موږ د لري خراب شوی دي موږ مسجدونه خراب شوی دي د طالبانو سچونو ته وایم چې موږ دې پاک ورسي کوم پاک ونه رسي موږ د نورو مشکلات هم سره مخ و سلام
ناول د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او بیا اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې خواهش مو دا ده چې تاسو نه زمنګ د اواز پر طالبانو ورسوي په دې کار کې نو سره کې نو کې یو سړی ګیره کله کړې و طالبان ورته و درېدل او سړی ته ویل و دا ګیره کله کړې او چې ټول خلکو کله کړې نو زم مام کله کړې دا او بس دا سړی په دې په خو باندې وویشت او زما کول وی دا بیا وینې پیروانی منګه جیت کښه په خانه ته ویول نو ورته خوره ته وګورئ قران ته وګورئ دا کارونه مکوي او نور څه وکړي وطن نه کوم خلاص شو چې ته وته خو دې دلاته خوره او قران ته وګورئ
السلام علیکم زکن را د ولایت څخه تاسو یې څو خبر سوسو چې د سپین بولدا کا صحیح وو پر زګلا مجاهد می سلامونه وایې چې تا اجر وکړي چې پاکستاني پیسې به بندیږي اوس هم چې حاله هغه پیسو باندې سودا کیږي او هغه پیسې چلیږي او افغاني د ورځ په ورځ د کار وایستله ولې دا عمل نشي قبول راګیاو نو ستاسو خواهش کوو چې زه ته زموږ دا پیشکش پیش کړي او د ده څخه تفوس وکړي چې آیا ولې دا عمل نشي قبول ټول دار بدار خلک هېڅ نه لري ورځ په ورځ افغاني ویږي
السلام علیکم
سلام تاسو ته سلام رادیو ازادي کارمندان و کارکنان ته سلام وایم. خودم خوشحال و کامیاب لره. هیچ تعصب کم. په حال د دې ملت باندې، په حال د امریکا باندې چې دلته راغله شل کالی په نام د دیموکراسي چور، چپاول، آدم کشی، غصب، ظلم، استبداد، بی‌عدالتی ده. زه خو یو سای منصب یم چې شل کاله مې تحصیل کړی، څلوېښت کاله مې په دو وطن کې کار کړی دی. اوس ما ته دیموکراسي د غرب دس معلومه شوه چې چور، چپاول، بی‌عدالتی، ظلم، استبداد، جاسوسی، د بیت المال غلا کول او د بی‌عدالتۍ و د بی‌کفایتو خلکو مخامو تر سوال او دغه دیموکراسي ده.
السلام علیکم. د زابل د ولایت څخه جبولي دغه پیغام د ازادۍ راته وتپرېږدم. لکه څنګه چې د پاکستان هغه په نامه اسلام اداره جان یې راټول کړی و، اسلامي مربوطتونه ورته ویلی سي، قریشي صاحب ستاسې ټول د یو ټول یا د لګي دپاره یا د یو ډلې دپاره ټول افغانان ورته ما اچوي، له کفارو سره دا غوښتنه کوله. داسې دوی په خپله مسلمانان دي، ځان مسلمان بولي، د اسلام یو غټ وادي بولي، مګر دوی دغه څلوېښت میلیونه انسانان دا څلوېښت دوه څلوېښت کاله د دوی دغه قاتل او دا ټول سیاست قرباني کړي دي. افغانان څوک له مجبوریته او څوک له غلامۍ زنځیرانې په غاړه کړي دي، د دوی په سو کې ځانونه اچولي دي. زموږ وطن یې ټیکه ټیکه کوي، دی چې زموږ ته زموږ له غمه مز ده او زموږ د هېواد نه خرابېدو دپاره یې دا کار نه کوي. دغه شل کاله وینې د دوی له لاسه په موږ کې تور شوې.
د کندهار ولایت د ژړې ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. څرنګه چې زما یو ورور بشیر احمد ولد سردار محمد د امنیتي ملکي او وظیفه درلوله، څلور میاشتې مخکې د کندهار د هوایي میدان د تسلیمۍ په اوله ورځ د خپلو شخصي تزادیانو لخوا چې معلم محمد، ګل محمد او قزاوي نومېږي چې په خاط کې وظیفه لري پورته شوی دی. په دې اړه موږ د کندهار والی ته څلور عریضه کړي دي، په اړه هیڅ معلومات نه دي راکړي.
السلام علیکم. نن نظر محمد د ارغنداب ولسوالۍ سره پیغام پرېږدم. موږ د طالبانو د لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله اورو چې مکتبونه لکه دلته په ارغنداب ولسوالۍ کې مخکنی حکومت کې ډېر مکتبونه چا کار شروع، نوي مکتبونه جوړېدل، نو څرنګه چې طالبان راغله مکتبونه بند شول، پردای دي چې په مکتب کې ماشومان یې زده کوونکي درس وایي، اوس حیوانان مداري پکې پرته ده، حیوانان وزي نه وزي. نو موږ دا خواهش کوو چې بېرته مکتبونه لاسي او کمنردي او که ښځینه مکتبونه یې باید لاسي، او د نړیوالو سمدا خواهش دي چې باید طالبان په مطلقه توګه نه وپېژندل شي څنګه دې مکتبونه اعلانې کړه. او موږ پخوانی ملي بیرغ ونه پېژنو، بیرنګ بیرغ موږ غواړو، موږ خپل بیرغ نه غواړو، موږ د خپل پخوانی بیرنګ بیرغ غواړو، تور سور زرغون بیرغ. دا بیرغ د کډور د سوو کډو تاریخ لري، او دا سپین بیرغ چې موږ د څو ورځې کې استعمال لیدلی دی یا پېژني. نو هله ارزونې دا ده چې ما پیغام نشر شي. السلام.
د خپل پیغام دی سید وزیر د افغانستان د پکتیا ولایت څکمنۍ ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم. یو څو نظمونه په دې کې بندوم. زما جهاد نه د لنګرې د سیاست او د چوکۍ په نامو، زما جهاد نه د لنګرې د سیاست او د چوکۍ په نامو، سر مې ورکړی د وطن او د اسلام او د شریعت په نامو. تاسو خو هم اوس په چوکیو باندې خېټې اچولې ناستې، بډې ګډانو دروازو په پاټکونو چاپکستونو ناستې. دغه سیاست نه بلک تېر شوی دی، زه یو کمینی به وکړو د خپل وطن او د اسلام دین لږ خدمت او حفاظت به وکړو. روحاني پرېږده، همدا وصیت بس دی که پوهېږي په دې، که چا عاجزي چا غوره کړله تر منزل اکبر رسېږي په دې.
السلام علیکم زما محترم مشران ته د هیله ده چې مرتن هغه مفسد خلق هغه متکبر خلق چې هغه جهادي چوکۍ د سیاست په نوم کړی باید لرې شي صحنې نه.
السلام علیکم زه محمد یم د خوست ولایت نه خبر کوم. ما د افغانستان له رسنیو نه یوه هیله ده، هغه هیله ده چې تاسې ټول رسنۍ بس لدی نه بغیر چې پلانکای دسې څه ښځو ته په رسنیو کې حقوق نه ورکېږي، په تلویزیون کې حقوق نه ورکېږي، دغه ته مراجعه کړې ده او دغه مړه پام غورځولی دي چې مخکې به د ورځې زر کسان مړه کېدل، 5000 به زخمیانېدل او 10000 به د کوره کېدل. هغه ما تر اوسه له یوې رسنۍ نه هم دا نه دي اورېدلي چې الحمدلله اوس دا معاملې ختمې شوې چې نه څوک مري، نه څوک زخمیانېږي، څوک بې کوره کېږي. دا شکر د الله ده. زه یو بېغرضه عام سړی محمدین کوچی تاسو ته تماس پرې کړم، باید منفي تبلیغات ونه شي. خدای په امان.
زده رادیو زه خبرې کوم. مزیزه په نامو او د ولسوالۍ د یک د تاسنګ له کلي چې د ما کور بمبارد شو، د ما کور ما خپله لور شهید ورکړه. دلته چې دا کومکونه راځي د ولسوالۍ په هغه کې له یو کور 10 نفر هم نیسي، له یو کور 10 نفر هم نیسي، یو کور 15 نفر هم نیسي. دا د موږ ته بېخي هغه نه که یو کونډه ښځه یمه، غوا مې مال مې ټول مې در بدره شو. دوه نیم کاله په غزنی کې مهاجر وم، د قلیجاوس په شرک کې پروت وم، هېڅ چله ما سره کومک نه وکړه. 4 لکه روپۍ زه پورې وړې یم. دا د اوس دلته کور ته راغلی یم، دا یوه میاشت کېږي. د لیم داسې کومکونه چې راځي دی ټول په خپلوانو سره ویشي، چا ته بېخي نه ورکوي، نه د موږ لس نیسي، نه پوښتنه کوي د یو کونډې د یو مسکین. چې دغسې مشکلات موږ لرو، خدای دې وکړي دا د موږ پیغام نشر کړي. مننه له د ازادي له راډیو چې نورې لارې موږ ته نه ده پاته، تي مجبوري وو که هغه دولت هم وو واسطه بازي وکړه. دغه اوس بیمه واسطه بازي ده. سیار هغه ته ما ورنینو د موسسې ته طالب ولاړې، طالب ولاړې په خوندغ سره کشهیي ده ښځو څو کارت لري، خدای کې کارت راکړي موږ درځو. دغه راغلی یا چې خپل خپلوان نیسي، هسې زه داسې خپلوان هم نه لرم.
ازادي او اوریدونکي، آزادی رادیو تاسو له راغلیو تلیفونی پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
السلام علیکم. عبدالهادی والفتن د کندهار ولایت میرویس نینی د اومی او زی سخص د آزادی رادیو سره په تماس کې. د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلام وایم. پسله سلام څخه د افغانستان د غزا د سیوی پیسې چې اوس یو 380 میلیونه ډالر ډبلیو پی ته ورکول کېږي، ډبلیو پی ته دي دا 380 میلیونه ډالر دي نه ورکول کېږي. ډبلیو پی چې طالبان حکومت راغلی دي یو وارې مرسته کړې ده په ټول کندهار ولایت کې د 2000 کس سره مرسته کړې ده. دوی چې دا مخکې دا پیسې واخیستلې هغه یې څه کړلې؟ دبليو پی او مشران ته هم دا خبره ده او د طالبان مشران ته هم دا خبره ده. دا پیسې د دبليو پی له طرفه څخه د افغانانو ته نه رسیږي. دا ځي د 5 کسو وجبو ته لویږي. پروس کال دبليو پی په یو کال کې 9 واره مرسته وکړله. 6 کال چې اقتصادي بحران هم دی، افغانان د لویږي سره هم مخامخ دي. دی یو واره کومک کړی دی، هغه یو واره هم نیمه ورکړي دي، نیمه لا پاته ده. دوه ګونی وړې ورکړي دي، یو ګونی لا پاته ده. هغه له اندر وسط په دڅلور میاشت کې دغه یو مرسته کړې ده، هغه په څلور واري ورکړي ده. نو زما دا څرګ دي ورسېږي دغه یو 380 میلیونه ډالر چې دي دا دی و دبليو پی ته نور کول کیږي. دا دی راولای چې د افغانستان دار ولایت ته خپل خپل استحقاق ورکول شي، مشران دي وټاکل شي، کلي مشران دي وټاکل شي، ورې کول شي. دا رکنده پیسې مستنه رسېږي او که ورکوي بیا د نو سم دند طالبان ته د دې طالبان ته ورک چې دبليو پی خو طالبان دی خو.
السلام علیکم. نوم محمد دا د ننګرهار ولایت څخه مې فراری کني ولې درته روغ ننګرهار چې سره ډیر په مشکل دی نه په دې ته کو اول هم د مونږ په ساحه کې څو ګوري یا سره د دې لاره فرصت دی.
ازادي رادیو ټول کارکونکو ورته سلام. پد سلام زه یو تیر حکومت دی زخمی پاتې دمیتی وبخوندله څه نشم کولای چې خپل زه او نوم وښا د تیر حکومت نشم زخمین او مایدین پاتې دی هغه ډېر سخت بد حالات کې دي زما غونتې زه د زخمی حالات کې ډېر بد وضعیت کې یم په ډېر بد حالات کې ځان ته نشم کولای ځان ته یو ماړی روزي پیدا کړم او یا ځان ته تداوی پای خدایو کوم زه ازارې نه غواړم چې مرګرو ملتونو او نور بوتانځ خرڅون ته وایي چې موږ سره مرسته وکړي یا موږ د افغانستان د خاور نو باسي و سلام
سلامونه نه کې هله احترامات مې قبول کړي زه د جلال آباد نه خبرې کوم نو زما طالبانو ته دا توصیه ده چې تاسو کنګل شوی پیسې او رسمیت پیژندل داغا سیاسی او ڈپلوماٹک اڑی کو تھا بریک دے او داغا پاتے نوری مسائل کی دی دابا دے دیر پر خشکل سر مخوی سی پر مثال دا دوی کان لری دوی غر لری دوی اوبر لری دوی گمرک لری دوی شاتوائی لری داغو منابی وانا بود دوی کار واخلی او خلق پا کارو گماری خلق تماش ور دیر تخ غربت سر مخوی
السلام علیکم آزادی رادیو تا اگر که آزادی رادیو نمیم زلو تور ده زگه تور ده چه ما پیغام نه نشری ما سلوه دخمانی ده دین ده پاکستان غلام ده کس بلا ده دقا پاکستان نبا پروردگار پخصینه او تی پورز ده قیامت که چه تا افغانستان ولی پا تور سپی ناره ولی اگه باوی چه خیزی میور تا قید کری استاد رزاد پارا پروردگار ورته وی چې کس ضبط شیطانه تا خپل خځې ولې نه هغه کولی خپل خځې دی ولې نه بندولې په کورو
کې. السلام علیکم وروره، زما نوم فتح خان دی، د هلمند ولایت خبره کوم. همدا شکایت مو همدغه دی، دلته په هلمند ولایت کې د ځینو ریاستونو رئیسان ځینو نه وایم چې دغه هلمند چېرته می ریاست ډېر څه سره د خلکو سره داسې بد چلند کوي، بد رویه کوي، په هېڅ سره موم سر نه سره خلاصېږي، حتی ډاکټران سپکاوی کوي.
السلام علیکم، په خیر شب خیر و خیرات و زمانه په خیر تېرېږي. خدای مو وس تجار اوسي، خوشحاله اوسي. موږ دا پیغام لرو چې زموږ سره چا همکاري نه ده کړې. موږ دلته ډېر دلیل او ډېر ستړي سره، چا همکاري زموږ سره نه ده کړې، نه چا موږ ته روپۍ را کړې، نه چا موږ ته مرسته را کړې. زموږ په غاړه باندې حیال دي، ډېر د ستړیا سره مخ یو.
د هلمند ولایت کجکي د ولسوالۍ سید احمد مې اړیکه در سره نیولې ده. دغه زما ږغ لوړو مقامات ته ورسوي. دغه زموږ د کجکي د ولسوالۍ بازار دی، یا د خلک دا زراعت اداره خلکو ته اجازه ورکړي چې خپل جوړ کړي او بیا دې دی وایي موږ یې اصلي ته ور جوړو. خو دې دې نقشه ورته واشي او خلک به جوړ او دغه ګنج و دغه عدد رانقل کړي. وسلام.
سلامونه احترامات در ازوی ازادي او کارکوونکو ته ټولو ته قبول کړي. زه عبدالوزیر هلمند ولایت مرکز څخه خبره کوم. دغه په دې تلویزیون کې یا د دې خلکو د لیدنې له لارې وینو چې د افغانستان څخه د تیارې په تیرانو کې سپارېږي او یا د تانګان په دې تیارو په تیرانو کې سپارېږي. ټاټونه تراکش دي، روان دي، روز مره روان دي په دې تلویزیونو کې اشکاره کوي. دا په افغانستان کې هېڅ افغان نشته، هېڅ افغانیت نشته، هېڅ افغان او غیرت نشته چې څوک دغه ورته ووایي چې دې کور څخه دا خپل بارو بسیرې د چا په لاس مه ورکوي. که دوی دغه په پنجاب باندې خرڅ کړی دي، دا افغانستان خپله خاوره یې خرڅه کړې ده.
الو، السلام علیکم. ما دا خبرداري لولو ته ورته ورسېدی چې دا کندز کې دا چکن چې ورکوي دا ټول ګزه دواړې او دوې او درې تسکیلې جوړې کړې دي. په نامه یې باسي بسته دي، ورسره په نیمه یې باسي خوار و غریب ټول پاتې دي. دا دې باید چې دا غوړو دوه ته ورسېږي او غریب چکن کې وکړي په کلي کې وګرځي. دا لاندې دغه شي خو غریبان پاتې دي. بایا نګر دا کړه، بایا نګر چکن کړه، هر بایا تراتور موټر چې لري هغه چکن کړه، نو غریبان هم پاتې دي. ګرځه مخته دي. سو السلام.
د کندهار د ولایت د ونې نایې څخه د میر بازار د فیس خدا پیغام پرېږدم. زموږ د کندهار د ولایت د محترم والي صاحب څخه دا هیلو امیدی چې دا زموږ د میر بازار په سیمه کې د ملا احمد اخوند پاندې والانو کې دغه تېر رژیم خلک په ننوتلي دي پهکښې چې ولاړ دي په هغه رژیمو کې مشغول وي اوس بیا په دا رژیم کې یا د امارت په طبقانو باندې شکري ولاد اسخفي نو د مکرم والي صاحب څخه دا هیلو امید دي چې دغه خپل سپونه سم کړي دغه غلط خلک ورڅخه وباسي.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت څخه خبرې کوم. ما په امریکا په سفارت کې ما کار کوله او مونږ ټول یو دلته زما فامیل زه په مونږ په خطر کې یو زمونږ د مشرانو نه هلته مونږ مینیجران چې کوم یو هغو نه د سواد کوو مونږ سره سندونه مونږ سره هر څه شته ایساوي په تمه ناست یو او زمونږ مشر کیم پاکس رابرټ پیټر رابرټ جیننګ مونږ په ډینکو کمپنۍ کې مونږ کار کول او زمونږ عیسایوي یو دغه په تمه مونږ ناس یو چې دا زمونږ کارونه کله کېږي مونږ ته پامیل دپاره ټول خطر دی. دلته شپې ورځې مونږ دې خوا خوا ګرځو دې خوا خوا ځانونه چا ته نه شي دغه کولی. مونږ دا خواست کوو چې امریکا دولت نه کانګرس نه چې زمونږ دا پاتې خلک چې دي د دې بندوبست وکړي زمونږ غم وخوري.
هلمند ولایت د کجکي د ولسوالۍ دفتر په اړیکې اسدالله یم. دا زما واز وړو مقامات ته ورسوي د عظمت د زریات اداره چې ده ډېره پاشه ده اداره ده دا د کجکي ولسوالۍ د کجکي بازار نه دې علاقې نه ورجوړې نه خلکو ته اجازه ورکوي د پنځو غلو دپاره چې د هغو شخصي ګټې په بل بازار کښې دي او نه د اډه رانقل کوي نه د هغه میله یا ګنج رانقل کوي نه د موټرو اډه رانقل کوي. مسلمانان یې سبا کړه خو د درو څلورو د شخصي ګټو دپاره وسلام.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نور اوریدونکو محترم ورونو ته هم سلامونه تقدیموم. زما کوم دغه پیام چې مې نشر کړی و تاسو ته نشر کړه پیام مې ویلی و زمونږ د 268 کورو معلمینو د نمرو د غصب په هکله چې د پخواني جمهور رئیس قومیانو احمدزیو په دشت ګندیري د لغمان ولایت کې غصب کړي و. صرف دومره کار وشو چې هغه زمونږ پیام نشر شو. هیله کوو چې اسلامي امارت خپل د معارف پروري په حس په قوي کولو سره دغه نومې د دوی نه واخلي او که هغه نشي کولی یوازې په دې نشراتو په د پیام په نشرولو باندې زموږ مشکل نه حلېږي. قیمتي دې حده پورې راغله معاش نشته چې یو ګیر کیلو ګاز په 95 افغانۍ دی. د الله روی ته وګورئ دا زموږ نمرې هم د غصب نه خلاص کړي او د ارزانیو دې شیانو ته هم لږ توجه وکړي چې داسې نه شي وایي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي انصر اخاک ظالما او مظلوما. هیله ده چې د دې ظالمانو لاس زموږ د نمرو څخه لنډ کړي او مونږ حق حقدار ته وسپاري. خدای د تاسو ته خیر او برکت درکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه افغان بریال یم د ننګرهار نه خبرې کوم. راکم چې موږ کوم سوچ او فکر مو کولو چې اسلامي امارت به راځي دلته به په افغانستان کې امن راشي سوکان به راشي او دار به ورک شي اختتابونه به ورک شي خو موږ د هغو نه بې برخه یو. مغسې اختتاب هم کېږي مغسې وژنې هم کېږي مغسې احتتابي وژنې هم کېږي. دغې ته به موږ هېڅکله اسلامي امارت ونه وایو. اسلامي امارت سپیڅلی نوم دی سپا نوم دی دا دی و د عیسایي ډله دی د پاکستان دی او دغه له اوس هم په ادارو کې پاکستاني کار کوي پاکستانی دلته ادارو کې ناست وي په لانګ کروزرو کې ګرځي د زرې کې ګرځي امنیتي ملي سره ګرځي.
تاسو ته سلام د راډیو ازادۍ کارمندانو ته سلام. خدای هم کومه هم خوشحاله ولره. زه په ډېر تعصب باید وویم زه خو د ظاهرشاه د وخت سای منصب یم 15 کلن سړی یم په څلوېښت کاله په دو ملکي خدمت کړی شل کاله مې تحصیل کړی. څه په حال د دې ملل متحد په حال د دو ناتو تعصب کړم. دا هم ملل متحد جنایتکار دی هم ناتو جنایتکار ده هم امریکا جنایتکار ده. تباهي بربادي په بن کې کېناستئ هغه جنایتکاران چې 6000 کاملیان بېګنا رو وژلي وو کړی وو چپول کړی وو تاسې په قدرت ورسول چپولګر دولت چې هغه اوس نشته. خدای دې د بد پاره نیست نابود کړو. ملل متحد هلته معاهده قبلوي تعصب کوم په حال د ملل متحد.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته. احمد همدرد
له لغمان نه ازادي راځي ته دا پیغام پرېږدم په دې هیله سه نه شریک دا نن سبا چې دا ټوله نړۍ لګیا ده وایي چې افغانستان سره مرسته وکړي او افغانستان کې بد وضعیت ده او خلک له لږې سره مخ دي. واقعیت کې په دې کې هېڅ شک نشته چې افغانستان له ولس له ډېرې او بد حالات سره له بېکارۍ او له قیمتۍ او له ناچارۍ سره مخ ده او دوی درګر د مرستې هم کوي خو دغه مرستې هېڅ دی نه نیسي که نه مطلب دا به زه نه وایم چې مستحقو خلکو ته نه رسېږي مستحقو خلکو ته رسېږي خو کار نه کوي ځکه چې مستحق خلک زخ ډېر دي او دا هېڅ نه معلومېږي په دې چې مرسته شوي او که نه ده. نو زه له ټولو نړۍ والو نه دغه خواهش کوم د یو ولسي وګړي په حیث چې موږ سره دې دغه ډالر په ټیټېدو کې مرسته وکړي چې لږ ارزاني شي او هر سړی یو شي ته لاسرسی ولري.
په خاشرود ولزادرانه په خاشرود ولسوالۍ کښې د جبار خان سره وم هغه طالبان ته چې ما هغه واده کومک وم ټول خاشرود طالبان ته زما سلامونه دې ورسېږي چې هغه ته عبدالحمید یم چې د جبار خان سره په خاشرود ولسوالۍ کښې وم چې اوس یوه طالب ده لاس د کندهار څخه هرات ته کمز مسله کښې پروت یم په پښوم ماهي باندې ماشان روډي نن وده په ازار نه ده راغله هیله کوم که هغه طالبان ما دغه زما سره دي زما لمبر دي کړي او ما دې دغه مسلې باتون کړي صفر اویا اووه اویا شپږ ویشت یو سل شپږ پنځوس دا مې لمبر دی که زما دغه طالب ورور ما ته دغه انتظار ولګي چې دغه سره ونیسه اوس دغه چې در به سره وي ماشوم بند نه طالبان بند کړی دی.
ستاسې پیغام ستاسې نظر لدی سره د دې اونۍ د پروګرام پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم او ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو الله ماشي. مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422122 1115. شمیره بیا وایم 00422022 1115.
پیزوان جوړو سربو ګان جوړو چار گل جڑا بل جوړوم تا ته چار بل جوړوم تک دور بل جوړوم سر تکا بل جوړوم
ندی دنونو خریدارا مات دسو ضرورت نه ندی دنونو خریدارا مات دسو ضرورت
نه تا ته پزوان جوړوم سربل گان جوڑو سربل گان جوڑو